میخایلو پنچوک په دې ژوبڼ کې څاروي او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له ژوبڼ سره مرسته وکړي. پنچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې په دې ژوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډېر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خفه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پنچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیریشم ما ته رامنډې کړي، غاړې له پنجرو راوباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پکتیا کې د 203 تنده پولې اردو مسؤلین وایي دا پېښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په د دې ډلې صدام کې رانشي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکونکو له پرله پسې توقف کولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادرې ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار په خپل سیمې کې لیکلي، د طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی، باید چې ژر د سولې خبرې پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري او ځنځني ګمان نه کوم چې هیواد ته سوله راولي. تازه خان سانسور له ننګرهاره، د سولې په هکله د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن ښکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، جنگ زموږ پر ژوند ډېر بد ریس کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر سوچ کور ته راځو ځان ژوندۍ نه غنو. عبد الله بارکزی له د هلمند لناوی څخه لیکلی، لټول افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځ کې لاس په دعا سي څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلی، سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅول کې پکار دی، د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلی، ازادي رادیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې په یو ګردی میس کې په پاکستان کې د ورستیو خونړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان قربایم. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرجوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حملو وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزي حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت روزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو رشتي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب لوا نه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او میلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره میلمانه دي د ولسي جرګې غړي وږمه ساپۍ او همداشان د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلمان خیل. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې د حملې اجازه ورکړې.
په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتېري شهیدان او ټپیان شوي دي چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنګ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته راغلاست وایم. لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسوي هلته مرژوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده. اوس هم د کورونا پروسا مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشانو په افغانستان کې زیات شوي دي. او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي. دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلول شي. د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان یې نو دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره افغانستان ته داخله دي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داسې حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نښه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نښه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنګ یو د اوږدو جنګونو نه دی چې هېڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې د مخه اورېدلې او په یاد مې هغه وویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي تکلي او هغه یې په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی. او دا کسان هغه چا چې دا طراحي کړی ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېره دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځه او د یوې ښځې د زړه نه راځم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده. او د ماشوم د زیګون په خاطر باندې او په هغه کې درس یو ګریس کوي چې نه خزه منډوالې شي نه خزه تښتېدلې شي او نه خزه خپل جاب رعایتولې شي. دا د ولس لعنت واخله.
مننه مننه صاحب صاحب مننه صاحب صاحب جنرال صاحب تاسو ته راځو. په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې. د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي. دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
دا د قطر مذاکرات چې سر ته رسیدلی دي او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کموي، خشونت به کموي. هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت او د افغانستان د امنیتي قوتو سره. سوال پیدا کېږي چې طالبانو تلو، آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر یې ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه؟ علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤل یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار ده، یعنی د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده. که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په هغه غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم نو زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي، اوربن دایمي اوربن به نه شي، دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي، او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کېږي او اوربن تامین شي.
وګمې صاحب زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړې ده. که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې اوس تاروزي حالات تللي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب د کچې لوړېدل علت همدا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو؟
دا واضح جواب خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوه، ځکه کری همیشه طالب هدایت ته تا. چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني، مګم زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او زم ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیمات نامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه هغه کې همداسې وو چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېرې مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي، سوچې د د ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دینه چې دا وژنې باید هغه وژنې. مګم بدبختانه چې زمونږ ټول سرتېري او زمونږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزوتامو کې زمونږ رهبري ضعیفه ده او زمونږ قمندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقرری نه وی کار اهلي کار ته سپارل شوی وی او عسکر خپله وظیفه پیژندلې وی، زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وی لکه د لغمان ناورین، لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت دی او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب مننه صاحب. جنرال صاحب اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده، دغه یرغلی زیاتورزي عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خود لږ ټیټ شو خو پارسوت تنظیم یې کا. ګوره افغانستان تعرضي حالت خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده، دا منم، دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهي جنگ نه کوي، طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مخته وي پر مخ وړي، یعنی د خراب او ترپ جنگ کوي. نو د خراب او ترپ جنگ دپاره د افغانستان دولت
بهتر بداوا چاوا د خپل دفاعي فعال حالت
وګمه سپې اوس راستو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له غلیز حالات داخل شوی دي
مو شم فرصت ده د مو فرسي تیر اشتباع په کله نه پچی باید د مدیریت کوي چې پیاده قواوې چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي د دوی په حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې غوتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاسته راوړي لاسته به یې راوړي مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هم هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولی چې خپل هدف ته ورسیږي زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې هم دا ده چې هماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي قومنده واحده قومنده یي او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنگ جګړې هم زیاتې نه شي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شي خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي خوشې تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړې به زیاتې نه شي بلکې جګړې به دفع شي له منځه به لاړ شي. څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنګ کې وایي نینې نه تقسیمېږي نو د هغې دریځ هم بدلېږي او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب به په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لاره به هواره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي عملیاتو حکم سوی ده ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتېږي او تر ډېره زیان ملکیانو ته رسیږي، څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ باید افغانستان دولت د اوربند لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربند وشي مبدأني مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان روسه زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره آماده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي. اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي، دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدېږي. د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ده خارجي او د استخباراتو سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم محو و نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان دپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي، افغانستان ته سوله راشي او د مرګ ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب،
د خپلمنځي اختلافات افغانستان دولت له منځه وړي شي، د سیاسي اختلافات او د سولې دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکیانو له منځه ولاړ او دوی هم
لپاره دی چې د افغانستان په دولت فشار راولي. افغانستان دولت خلک د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کړي یو قیام یې په مقابل کې وکړي، نو ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي، لکه شفاخانه د زیزلتون شفاخانه چې پرون شپه بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله، لیکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د سولې لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسیدای شي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا وویلې چې خلکو ته سوله غواړي، قدرت لپاره نه جنګېږي، د خپل شخصي مرام لپاره نه جنګېږي، د خلکو د ولسونو د حق لپاره د ولسونو د ارامۍ لپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګڼې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اراضو د شخصي قدرتونه تیر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا راکامي یو طرف هم نشي کامیابېدی، او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وږمې صاحب، دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوي وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم کم بندیان خوشي کوي؟
دلته ګوره، دغه چې دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا د سولې پر چې امضا شوی ده، د بندیانو د 15,000 بندیانو خوشي کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان څارنوالي لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده، دې باید په میټریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړ جرمونو کې متهم دي، اتحاري خامي ډېرې کړي دي، یغو خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره. علاوه د دې ځایونه د 15,000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشي شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کینی نی، یا طالبان فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشي نه کړو دا مذاکراتو کې کړو دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره
مننه جنرال صاحب وګمې صاحب، دغه پوښتنه تاسو څنګه ځوابوئ؟ آیا هغه طالبان چې له تازه له زندان آزاد شوي دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه استانسوي؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ وایو چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه استانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې د دوی لیستې ورکړل شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شک دی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون له شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بالخصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه زمونږ دا خبره ورځ په ورځ ځنډېږي، او دلته د انتخاباتو پروسه چې موږ یو منظم او د خلکو په رایه اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغې کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچوي او غواړي چې ځان پکې ورځی کې، او غواړي بعضې خلو غواړي چې تر مارشالۍ پکې ور ورسېږي او تر ستر جنرالۍ پکې ور ورسېږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لاره تر ورکه کړې ده. یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومت داري وکړي، هغه څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی، دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد لاغې نه بیا خوشي کړي. دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې په دې باور من نه چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو. 5000 په خولي اخیستل یې ډېر اسانه ده، مګم د سلو نفر خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې هغه بایومتریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومتریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی، د بایومتریک سیستم نه دی، نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی، ولس ته منفعت ورسېږي، ولس ته سوله او ثبات راولي. او حد اقل دوی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په مځکه کېږي. د سوله په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسېږو او بعد لاغې نه بیا یوه دایمي سوله دی شي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیاته مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي، بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص. ډېر زیاته مننه.
خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستی او د شهادت ورسېدې. دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومانو تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندۍ په ګور نه ایستلي.
ډېر زیات مننه. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپوه جنرال هیګل سلیمانخیل له تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو تربیه کې چاته